محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې نهمه د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 14 او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. خواګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته اورو چې له اوکراین سره په مرستو کې د افغانستان د غلطیانو له تکراره د امریکا اندېښنه نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. اور پسې به د بے نقاب امریکا 19 پروگرام هم درته وړاندې کړو، او په اخر کې به د روایتونو جنگ 19 پروگرام هم واورئ. ډیرو عزت منوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اوس د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. اسلامي ایران د پاکستان ملت او حکومت ته د ترهګرۍ بمچودنې په اړه تسلیت وایو. داعش ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د خلکو د جذبولو کار پیل کړی، او د پاکستان له سرحدي سیمو ټیروریستان افغانستان ته انتقال شوي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران د پاکستان ملت او حکومت ته د بم چودنې په اړه تسلیت وایو. ایران پرس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی د پاکستان په باجوړ سیمه کې د ترهګرې بم چودنې په غندلو سره د دغه پیښې په هکله د پاکستان حکومت او ملت ته تسلیت وایو. پرون د پاکستان په باجوړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام په زرحمان ډلې په یوې غونډې کې په ځان وژونکي حملې کې تر اوسه 40 کسان وژل شوي او 150 نور ژوبل شوي دي، چې ځینې پکې مرګ حاله دي. ویره شته چې د مړو کسانو شمیر نور هم پسې زیات شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان نصیر کنانی چپی د پاکستان په باجوړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام په زرحمان څنګ په غونډه کې د ترهګرې بم چودنې وروسته د پاکستان حکومت او ملت ته د ایران د خلکو د حکومت د تسلیت په ویلو سره دغه ترهګره حمله چې د پاکستان د ډیرو کسانو د وژل کېدا او ژوبلېدا سبب شوې ده په کلکه وغندله. هغه په دې خبرې سره چې نن یو ځل بیا ترهګرو په بل جنایت سره په ورور او ګاونډي هیواد پاکستان کې زیاتې کورنۍ غمجنې کړې دي زیاته کړه. ایران خپل ځان د پاکستان په څنګ کې ویني، او د دغه ترهګرې حملې د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي، او له خدای پاک څخه د ژوبلو کسانو لپاره د سلامتیا غوښتنه کوي. داعش ډلې د افغانستان په شمال کې د خلکو د جذبولو کار پیل کړی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د افغانستان پخوانی امنیتي چارواکي وایي داعش ترهګره ډله له شمالي ولایتونو څخه د کسانو د جذبولو او د طالبانو له مخالفو ډلو سره د ائتلاف کولو کوشش کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار بشیر سیفی په ټویټر پاڼې کې ولیکل، داعش ترهګره ډلې د افغانستان په پنجشیر، بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې د جنگونو لپاره په پراخه سویه د جنگیالیو د جذبولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه، داعش ترهګره ډله د طالبانو ضد له روحي د نابرابر سیاسي مشارکت او له مذهبي سرزورۍ څخه په استفاضې سره د دغو سیمو خلک هڅوي چې له طالبانو سره د جنگ لپاره له داعش ډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار بشیر سیفی ادعا وکړه چې له داعش ډلې سره د طالبانو د مخالفو ځواکونو ځای کېدل به د پنجشیر د جبهې د مشر احمد مسعود په وسیله ترسره شي، او حتی ممکنه ده چې داعش ډله د طالبانو پر ضد د ګډو عملیاتو وړاندیز هم مطرح کړي. د طالبانو 13 امنیتي ځواکونه نیول شوي دي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د افغانستان د طالبانو 13 امنیتي ځواکونه په هیواد کې له حسینی آزادارو سره د نامناسب چلند په دلیل ونیول شول. د افغانستان رسنیو پرون وویل طالبانو خپل 13 امنیتي ځواکونه چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده، او د محرم په ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شیعه مسلمانانو لپاره یو شمېر مشکلات رامنځته کړي او د خلکو په شکایت او غوښتنه نیول شوي دي. په افغانستان کې د روان کال د محرم د لومړۍ لسیزې د ویر او ماتم مراسم په ډیرو ولایتونو او ښارونو کې د خلکو په تیره بیا د ځوانانو په پراخ ګډون سره ترسره شول. په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، هلمند او سرپل ولایتونو کې په ډیر پرتم سره د ماتم مراسم شول او د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو څرنګه چې مخکې ویلي وو د ماتم د مراسمو نسبي امنیت تامین کړی و. سره له دې د افغانستان په غزنی ولایت کې دا شورا پورا د طالبانو د امنیتي ځواکونو ډزو چې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي یو شمیر نیوکې رامنځته کړي دي. او په غزنی ولایت کې د طالبان امنیتي چارکو هم په رامنځته شوي پیښې باندې د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي دي د پیښې د اړخونو د روښانه کېدا لپاره به حقیقت معلومونکې کمیټه جوړه کړي. په کابل او بامیان ولایتونو کې هم د طالبانو لوړ رتبه چارواکو د حسیني متامیانو په غونډو کې ګډون وکړ او هلته یې ویناوې وکړې. د طالبانو د لومړي وزیر دفتر په یوې بیانیه کې د امنیتي مسایلو په رعایتولو کې د امنیتي ځواکونو سره د افغانستان د خلکو د ملګرتیا قدرونه کړې ده او په هیواد کې په مذهبي حقوقو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو خارجه وزیر په قطر کې د امریکا له چارواکو سره د کتنې هدف اعلان کړ. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی وویل ټاکل شوي چې په دوحې کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د بندیزونو د ختمولو او د اسعارو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړو. د فارس خبري اژان د راپور له مخې امیر خان متقی زیاته کړه په دوحې کې د بندیزونو او تور لیست د ختمېدا، د افغانستان د بانکي زیرمو د خوشي کېدا او د هوایي حدودو د خلاف ورزۍ په اړه خبرې کوو. امیر خان متقی زیاته کړه د امنیت شورا د راپور چې الکېدا په افغانستان کې موجوده ده حقیقت نه لري. د طالبانو خارجه وزیر بیا ټینګار وکړ اوس وخت رسیدلی دی چې دنیا له افغانستان سره مثبت تعامل وکړي. له دې مخکې د طالبانو د خارجه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو ټویټر پیغام کې لیکلی و چې د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی قطر ته رسیدلی دی چې په دوحې کې د امریکا او د قطر له مقاماتو سره خبرې وکړي. د هغه په وینا د ملګرو ملتونو له تور لیسټه د ځینو طالب مقاماتو د نومونو لرې کول، د اسعاري زیرمو خوشي کول او د افغانستان د هوایي حدودو خلاف ورزۍ د خبرو اترو په لومړیتوب کې دي. له دې مخکې د امریکا خارجه وزارت ویلي و چې د هیواد استازي په راتلونکو څو ورځو کې له طالبانو او د دغه ډلې د کلیدي وزارتونو له متخصصانو سره په دوحې کې کتنه کوي. د دغه کتنې له اعلان وروسته د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویډانټ پاټیل وویل چې له طالب چارواکو سره د دغه هیواد د استازیو کتنه د طالبانو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون ښودنه نه ده. ننګرهار کې زرګونه ځوانان د بېلابېلو غزبونو پر زده کولو بوخت دي. زموږ خبریال راپور کړی چارواکي وایي له زده کړو ترلاسه کولو وروسته دغه ځوانان د کار په مارکیټ کې ځان ته کار پیدا کولی شي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فریدالله حکانی وایي د مرسته کوونکو ادارو پر مټ شاوخوا 2500 تنه لوستي ځوانان له دوی سره د حرفوي زده کړو په ترلاسه کولو بوخت دي. نوموړي وایي دغه ځوانان چې اوسمهال د برېښنا، موبایل او موټر انجن جوړول، نجاري، خیاطي، غالۍ اوبدل او نور کسبونه په نظري او عملي ډول زده کوي تر زده کړو وروسته کولی شي چې د کار په بازار کې ځان ته کارونه پیدا او له خپلو کورنۍ سره د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. ننګرهار کې د ځوانو سوک وهونکو ترمنځ د سوک وهنې سیالۍ ترسره شوه. زموږ خبریال راپور کړی د سیالیو ترسره کوونکي وایي هدف یې د لوبغاړو هڅونه او د هغوی د ظرفیتونو لوړول دي. د پاکستان له سرحدي سیمو تر هګر افغانستان ته انتقال شوي دي. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان رسنیو په کابل باندې د اسلام آباد د بونه د افغانستان شمالي سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د تر هګر ډلې د غړیو د انتقال عامل وبلل. د پاکستان ډان رسمانی پایرون په یو راپور کې دا وکړه چې د افغانستان د طالبانو په حکومت باندې د اسلام آباد د بونه سبب شوی دی چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې ځینې غړي د پاکستان له سرحدي سیمو څخه د افغانستان لرې سیمو ته انتقال کړي. ډان رسمانی زیاته کړې ده په افغانستان کې وخت د طالبانو د حکومت له رسېدا وروسته د تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو لپاره د ډیرو عملیاتو د ترسره کولو فضا او فرصت برابر شوی او د اسلام آباد حکومت پر ضد تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې لخوا د افغانستان له سرحدي سیمو څخه د حملو زیاتېدل د دغه چارې لپاره قانع کوونکې نښې نښانې دي. دغه ورځپاڼې زیاته کړه د تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې پر ضد د جدي اقداماتو له ترسره کولو د کابل د حکومت راډکول او نه ګروهنه روان حالت نور هم پسې پیچلی کولی شي. ډل ورځپاڼې بیا ادعا کړه حاضر دمه داسې ثبوتونه شته چې القاعده ډله تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډله د پاکستان په داخل کې د ټروریسټي حملو د ترسره کولو لپاره لارښوونه کوي او د افغانستان په کونړ ولایت کې د خارجي ترهګرو ډلو د روزنې په کیمپونو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي د ترهګرۍ روزنه هم کوي. له تېرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې امنیت ډېر خراب شوی او د پاکستان له سرحدي سیمو څخه د تحریک طالبان پاکستان او د نورو ترهګرو ډلو غړي د پاکستان په خاوره کې حملې او بمچودنې کوي. د اسرایلو اوسیدونکي د دغه رژیم نابودۍ احساسوي. المیادین ټلویزیون راپور کړی د لبنان د حزب الله غورځنګ د بهرنۍ اړیکو مسؤول عمار الموسوي وویل د نیوکي فلسطین اوسیدونکي د صهیونیست رژیم له منځه تلل احساسوي. تیره میاشت د صهیونیست رژیم پوځ او کابینې په دغه ادعا سره چې د لبنان حزب الله غورځنګ د سرحد ورخوا او د نیوکي فلسطین دننه دوی خیمې لګولې دي په سرحدي سیمو کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو اقدام وکړ او له دې سره په یو وخت له ملګرو ملتونو وغوښتل چې حزب الله غورځنګ د دغو خیمو لرې کولو ته مجاب کړي خو د لبنان حزب الله غورځنګ ورته مقاومت وښوده. د لبنان د حزب الله غورځنګ چارواکو زیاته کړه چې دغه خیمې د لبنان د خاورې دننه لګول شوي دي او اسرایل د اعتراض کولو هیڅ حق نه لري. د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د نړیوالو او د عربي اړیکو مسؤول عمار الموسوي د ملي عربي کانګرې په کلنۍ غونډه کې چې پرون او نن په بیروت کې د ترسره کېدا په حال کې د وویل مقاومت د اسلامي امت په تیره بیا د فلسطین د امت د له لاسه تللي حقوقو د بیرته ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ده. هغه دغه راه د صهیونیست رژیم کورني کړکېچ ته اشاره وکړه او هغه یې د دغه رژیم د لړزنده موجودیت بله نښه وګڼله او ویل د نیوکي فلسطین اوسیدونکي هم د دغه رژیم نبودي احساسوي. د لبنان د حزب الله غورځنګ دغه چارواکي بیا وویل په نړۍ کې د امریکا رول په ځوړتیا دی او په دې منځمان کې له دغه ښکارندې سره د مقابلې لپاره ناوړه هڅې په دنیا کې د جنګونو د رامنځته کولو د لوږې او د خوړو د کړکۍ د تاپلو له لارې ترسره کیږي چې بیا د ورسره مقابله وکړو. او د نایجر هیواد خلکو د فرانسې په سفارت حمله کړې ده. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی پرون د نایجر هیواد په پلازمینه کې د فرانسې په سفارت اعتراض کوونکو حمله وکړې ده او د سفارت دروازه یې په اور کې سوځولې. خبرونه ختم شوان. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له اوکراین سره په مرستو کې د افغانستان د تیروتنو له تکراره د امریکا اندېښنه نومیږي. د امریکا خارجه وزارت د خپلو اقتصادي مرستو په بهیر کې د اوکراین په حکومت کې د پاسا د ناوړه اثراتو په هکله خبرداری ورکړ. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مفتش ویلي دي چې اوکراین سره د امریکا اقتصادي مرستې د اوکراین د حکومت او خصوصي سکتورونو د فساد له امله زیانمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په خپل مخکېنی راپور کې هم ویلي وو چې امریکا په اوکراین کې د فساد په شتون اعتراف کوي، لیکن ادعا یې کړې وه چې اوکراین ته ورکول شوي وسلې د نازوړ اهدافو لپاره استعمالیږي. دا په داسې حال کې دی چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې په قاچاق او تور مارکیټ کې د امریکایي وسلو د پیر او پلور په هکله مختلف راپورونه خپره شوي هم دي. امریکا په داسې حال کې په اوکراین کې د فساد په شتون اعتراف کوي چې د دغه هیواد د اروپا د تر ټولو فاسد هیواد په توګه مطرح شوی دی. اوکراین له پخوا راهیسې د اداري او مالي فساد سره مخامخ پاتې شوی هیواد دی. د مالي فساد د څار نړیوال سازمان له راپور سره سم اوکراین د دنیا په 130 هیوادونو کې د مالی روڼتیا په زمینه کې 122 مقام خپل کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په دغه هیواد کې د پراخ مالی فساد په شتون باندې په اعتراف سره ویلي دي چې د روسیې له جنګ وروسته مالی فساد د اوکراین دوهم تر ټولو ستر ننګونه ده. د وړاندې شویو راپورونو له مخې د اوکراین د جنګ له پیلېدا او دغه هیواد سره د امریکا او اروپا د مرستو له پیلېدا سره سم اوکراین کې مالی فساد سخت زیات شوی دی او د زیلینسکي په شمول د دې هیواد چارواکي زیات شتمن شوي هم دي. دغه مسالې ته په کتو سره په امریکا کې جمهوري پالان له اوکراین سره د مرستو د جدي څېړلو غوښتونکي شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودومیر زیلینسکي له دې مخکې دولسو سیاسي چارواکي د مالی فساد په تور له خپلو څوکیو لرې کړي وو. همدارنګه د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هم لرې کړی شوی دی. خو سره له دې د امریکا جمهوري پال سینر توران وایي چې له حساب کتاب پرته د جو بایډن د حکومت له لورې اوکراین ته د لسګونو میلیارډونو ډالرو ورکړه د منلو وړ چاره نه ده. د امریکا د کانګرس جمهوري پال استازي مارجوري تیلور گرین اوکراین سره د امریکا د مرستو د ارزونو د حساب او کتاب لپاره یوه طرحه چمتو کړې ده. مهمه مسله دا ده چې واشنگټن په اوکراین کې هم د افغانستان تیروتنې تکراروي، لکه څرنګه چې په افغانستان کې امریکا په لسګونو میلیارډ ډالر مرستې بې ځایه ولګولې او د مالي فساد له امله له هیڅ ځای ونهنیوه. اوس دا پیښه په اوکراین کې د تکرارېدا په حال کې ده. هغه لسګونه میلیارډ ډالر چې د امریکا حکومت د اوکراین سره مرستې کوي یا د چارواکو شخصي حسابونو ترځي او یا هم د امریکا وسلې په تور بازار یعنی بلیک مارکیټ کې خرڅېږي. د تهران ریډیو ډیرو عزت منوریدونکو داوا سیاسي تبصره چې تاسو واوریده. اوس نو به ته چې د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو، هیله ده چې تاسو تاریخي تند هم ور باندې ماته شي.
تاریخ پانا
د تاریخ پانې ډیرو ګرانو مینوالو په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگش له مینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجری لمریز کال لزمری د میاشتې 9 د 1415 هجری لمریز کال لمحرم الحرام یا امامانو د میاشتې لا 14 او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. دیارلس سوه څلور اتیا کاله پخوا د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 14 نیټه د عبیدالله بن زیاد په لاس عبدالله بن عفیف شهید شو. د حضرت امام حسین علیه السلام په شهادت کې د عبیدالله بن زیاد په جنایت لومړنی ښکاره اعتراض د کوفه یوشیا عبدالله بن عفیف ازدی لخوا وشو. عبیدالله بن زیاد له دې وروسته چې د کربلا اسیران یې په خپل دربار کې له زیږو سپکو خبرو سره وکړول او بد رد یې ورته وویل، عبدالله بن عفیف چې په کوفه کې د مولای متکیان امیر المؤمنین یو میړنی شیعه زاهد او مخکښ عابد و، همدا چې د عبیدالله کرکیجنې خبرې واورېدې غوسه شو او عبیدالله بن زیاد ته سخت ځواب ورکړ. عبیدالله بن زیاد چې دغه شان جواب تمای نه درلوده او خیال یې کاوه چې نور د اهل بیتو د مینوالو په سینو کې ساه بندي شوې ده، په تکبر او ځان منمه سره حکم ورکړ هغه ونیسي او دغه وخواته یې ورولې. د عبدالله د قبیلې د خلکو د ملاتړ په خاطر دغه د نیولو لپاره د مامورانو هڅه ناکامه شوه، خو مامورانو عبدالله د شپې مهال دغه په کور د یرغل په وخت ونیو او په تورو یې ټوټه ټوټه او شهید یې کړ. د 2012 کال وړاندې د 1300 کال د جولای په 13 نیټه د افریقا د لوی وچې په جنوب کې د کاپ ټاټو به انګريز لخر ونیو. په دې توګه د برتانیا په وسیله د جنوبی افریقا د شاوخوا سیمو د استعمار پړاو پیل شو. کاپ ټاپو د جنوبی افریقا جنوبی برخه جوړی چې د هند او اطلس سمندرونو ترمنځ او د نیکی هیلې د څوکې په څنډه کې واقع دي. دغه سیمه سرو زرو او الماس کانونه لري او په همدې دلیل تل د استعمارګرو د پام وړ ګرځېدلې ده. یو سلو و درش کال پخوا د 1300 کال د جولای په 13 نیټه د هنګری موسیقي پو فرانټس لیست مړ شو. هغه په 1300 کال کې زیږیدلې و. لیست په موسیقي یا ساز غږونه کې ډېرې وړتیاوې او خاص سټایل درلوده. د لیست په خورا مشهورو موسیقي کې فاوست په نامه سمفونی او د هنګری د موسیقي ملی او ځایي اوازونو ته اشاره کولی شو. پر دې سربیره هغه د سمفونیک منظومو غږون کې هم وو. او شپږ دیرش کاله مخکې د 1416 مریز کال د زمري د میاشتې په 9 نیټه د مکې د خونړې جمعې پیښه رامنځته شوه. د 1416 کال د زمري په 9 نیټه چې د 1401 قمري کال د ذیلحجې د میاشتې شپږمه کېده، زرګونو ایرانی او یو شمېر د نورو هیوادونو حاجیان په مکې معظمې کې د خدای په کور کې له مشرکانو له برعت د الهي فریضې په ترسره کولو لګیا وو چې د سعودي عرب افغانستان د وهابي حکومت د ماموران لخوا پرې بوګنون کې یرغل وشو او پکې زیات حاجیان شهیدان شول. د خدای د کور زیارتوال د قران او اسلامي تعلیماتو لمخې هر کال مشرکینو د برات مراسم ترسره کوي او پکې اتحاد او یووالي ته د مسلمانانو د ربولل ترڅنګ د اسلام له دښمنانو په تیرا به امریکا او سیونیستي رژیم خپل بیزاری اعلانوي.
بے نقابہ امریکہ
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه جمیل بنگش سره د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره د بینقاب امریکا نومي لړې لوی بل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوو. هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي. د تیرو پروګرامونو په شان په لومړي سر کې په تیرونه کې د امریکا مهمو خبرونو او بدلونو ته یو کتنه کوو.
د انفلاسیون په دریو برخو کې لا بایډن سره د جمهوری غوښتونکو ټکر، جرم او کډوالۍ په معاملاتو کې له ډالرو څخه استفاده نه کولو ډیروالی، د تیلو د بازار د بې ثباتۍ په اړه د امریکا د انرژۍ د وزیر اندېښنه، او د قضایي اصلاحاتو له پلان د راولو لپاره له نتنیاهو څخه د بایډن غوښتنې ته اشاره کولی شو.
ځنو جمهوری غواړي د جو بایډن امریکا ته د یو داسې هیواد په توګه ګوري چیرې چې د تاوتریخوالي جرمونه، کډوالي او انفلیشن خورا زیات شوی دی. په هر صورت که څه هم د 2024 کال ته په نږدې کېدو سره چې د ولسمشرۍ ټاکنې د همدې کال په نومبر کې ترسره کیږي، په هغو برخو کې پرمختګ شوی چې بایډن د جمهوري غوښتونکو د بریدونو له خوا زیانمن شوی دی. د کرونا ناروغۍ په اوږدو کې د امریکا په ښارونو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د 2022 کال د کانګرس په منځمهاله ټاکنو کې د رای ورکوونکو د اصلي اندېښنې په توګه مطرح شوه. جمهوري غوښتونکو د بایډن او ډیموکراټانو په مشرانو د جرمونو د زیاتوالي له امله نیوکې کړې دي او ډېر ډیموکراټانو د هیواد پر پولیسو ډېر تمرکز کړی. د جرمونو د شورا د څېړنو له مخې د امریکا په 23 سترو ښارونو کې سږ کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 9 کموالی راغلی. په امریکا کې د تاوتریخوالي جرمونو کچه هم په ټولنیزه توګه ټیټه، مګر بیا هم د 2019 کال تر کچې څخه لوړه ده. د جون په میاشت کې د امریکا پولو ته غیر قانوني راتګ هم په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیده. دا د بایډن د نوي او محدود کوونکي پناه غوښتنې قانون د پلي کېدو لومړۍ میاشت ده، کوم چې د پناه غوښتنې غوښتنه کول خو ستونزمن کوي. دا قانون د کرونا ویروس پر مهال د سیاست پر ځای راغلو چې د کډوالو ګړندي اخراج ته اجازه ورکوي، چې د کډوالې د مدافع وکیلانو او ځینې ډیموکراټانو لخوا پرې سخته نیوکه وشوه. له دې سره داسې ښکاري چې د قانون په دې دوبې کې امریکا ته د کډوالې د احتمالي زیاتوالي مخنیوي کې مرسته کړې ده. له پولو څخه په غیر قانوني تیریدو کې د زیات کمښت سره سره د پارلیمان جمهوري غوښتونکو د غیر قانوني کډوالې کړکېچ له امله د کورنۍ امنیت د مشر الخاندرو ماریوکاس د استیزا لپاره هڅه کړې ده.
وګوریدونکو، په خوا د امریکا د خلکو د ناخوښۍ تر ټولو لوی عامل انفلاسیون وو چې د مناسب اقتصادي او د کار بازار شرایطو سره سره د دې لامل شو چې مصرف کوونکي د بایډن په حکومت کې د اقتصاد په اړه بد احساس وکړي. اوس د انفلاسیون د کچې په راټیټېدا سره د امریکا میشتو له انده د بدلون نښې لیدل کیږي. د امریکا د میشیګان پوهنتون لخوا د یوې سروې له مخې د مصرف کوونکو مثبت احساسات په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. هغه بهیر چې په لویه کچه له باثباته کار بازار سره د دوامداره انفلاسیون کمښت ته منسوب شوی و. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ټیم له اوږدې مودې راهیسې ویلي چې مثبت اقتصادي معلومات د هغه د محبوبیت په ډلبندۍ کې نه منظور کیږي او دا کار د هغه د ټیم د خفګان لامل شوی او د جو بایډن د محبوبیت کچه له 40% څخه ښکته پاتې ده. سپینې ماڼې په دې وروستیو کې د جو بایډن اقتصاد ته وده ورکولو لپاره ډېرې ناستې ترسره کړې او کوشش کوي چې د جو بایډن حکومت لاندې د امریکا اقتصاد پیاوړی وښيي. له دې سره د دوو سیاسي بهیرونو یعنی ډیموکرات ګوند او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ د 2024 میلادي کال ټاکنو لپاره د جو بایډن د نوماندۍ په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدا دي. په دې سربیره ډېری امریکایان د دې هیواد د روانو اقتصادي ننګونو او د جو بایډن له بې کفایتۍ څخه ناراضه دي. یو ډېر شمېر ډیموکراټانو احساس کړی دی چې له دې وضعیت څخه د وتلو بله لاره نشته او له 2024 میلادي کال ټاکنو څخه ویره لري.
ازانو په داسې حال کې چې جمهوري غواړي او ډیموکراټان په ډېرو مسلو کې د پام وړ اختلاف لري، ډېر یې نه غواړي چې بایډن د دوهمې دورې لپاره نومان شي. په امریکا کې د یوې اندپوښتنې له مخې د بایډن محبوبیت د امریکا د تیرو 43 ولسمشرانو په پرتله کم دی او ټرومن یعنی د امریکا تر ټولو نامحبوبه ولسمشر شرطا نږدې شوی دی. د بایډن د ادارې ملاتړي استدلال کوي چې د بایډن د شهرت ټیټه کچه د دې حقیقت له امله ده چې هغه خپله دنده د کرونا ناروغۍ په اوج کې او د دې ناروغۍ اقتصادي پایلو او د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې په مهال پیل کړې ده. خو د بایډن عمر لا هم د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو لپاره یوه لویه مسأله ده. جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټان په دې باور دي چې د امریکا اتیا کلن ولسمشر د غهواد کورنیو او جیوپولیټیکل ننګونو ته ځواب ویونکی نه دی. امریکا د اوسنی ادارې ملاتړي اکثرا ادعا کوي چې بایډن لا هم تر ټولو او تر ټرمپ بیا زیات زیات محبوب دی، خو معلومات له دې ادعا سره مخالف دي. د بایډن ولسمشر په 509 ورځ دغه محبوبیت د امریکا د پخوانی ولسمشر ترامپ په پرتله راټیټ شوی دی. یوې سروې چې د جون په میاشت کې ترسره شوې ده، داغه د محبوبیت کچه لا هم د دوو میاشتو څخه زیات د ترامپ په پرتله ټیټه وه. د یاهو یوې ورسته نظر پوښتنې ښودلې ده چې 68% امریکایان چې 43% ډیموکراټان دي باور لري چې بایډن د دوهمې دورې لپاره ډیر زور دی.
قدرمن اوریدونکو، د جی پی مورګان د مالی موسسې کارپوهانو خبرداری ورکړې چې د امریکا او چین ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدا او د امریکا د سیاسي بې ثباتۍ له امله رامنځته شوي خطرونه د امریکا ډالرو حاکمیت تهدیدوي. دغه کارپوهانو وړاندوینه کړې ده چې د ډالرو د بیې د کمېدا په صورت کې به د چین یوان په تجدیدي ډول د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې زیات مهم رول ولوبوي. د جی پی مورګان کارپوهانو چې مشرای جین لویس او جویس چانګ پر غاړه لري، په یو تازه خبر شوی راپور کې زیاته کړې ده که د امریکا او چین ترمنځ کړکېچ زیات شي، نو په سوداګریزو او مالي چارو کې به نړیوالې دا ختمه شي او ممکن دی دا کار د نړیوال تجارت او په هغه کې د ډالرو د استعمال د ختمېدا سبب وګرځي. له دې سره چې دغو کارپوهانو د ډالرو د واکمنۍ د خطر اصلي عامل په توګه په امریکا کې سیاسي بې ثباتۍ په ګوته کړې ده، خبرداری ورکړې ده چې دا بې ثباتۍ ممکن ده د ملي پورونو اداره کولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي او د حکومت اقتصادي ثبات مخه هم ونیسي. امریکا په دې وروستیو کې په وروستۍ شیبه کې د خپلو پورونو د ادا کولو څخه مخنیوی وکړ، ځکه چې سیاستوال د پور د کچې په اړه اختلافات لري. د جی پی مورګان کارپوهانو د امریکا او د چین ترمنځ د سیالۍ د شدت له کبله د احتمالي خطر په اړه د ټینګار سره دا د احتمالي دویمې سړې جګړې په توګه بیان کړی دی. دوی یادونه کړې ده چې د چین د ځان غوښتنې اقتصادي اصلاحات چې د پانګې د محدودیتونو د کمولو د بازار د نغدو پیسو د لوړولو په څیر تدبیرونه پکې شامل دي، ښایي د ډالرو واکمنۍ له منځه یوسي. کارپوهانو دا خبر درای هم ورکړې ده چې د امریکایي ډالرو څخه لرې کېدل او ارزښت د بې ثباته کېدو ټکنونه ښایي په ډیرو شتمنیو ټولګو کې پراخې اغیزې ولري. دوی دا یادونه هم کړې ده چې دا کولی شي د ډالرو د ارزښت راټیټېدا د برخه اخیستو کمښت او د پورونو د لوړېدا لامل وګرځي. ډالر ممکن دی خپل حاکمیت له لاسه ورکړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې دا امکان نه لري چې د راتلونکي وی لسیزې لپاره د لومړني زیرمو اسعارو په توګه بشپړ بدیل پیدا شي.
ایزانو د امریکا د انرژي وزیر جنیفر ګران هولم د دې خبرې په کولو سره چې بې ثباتي همدارنګه د تیلو په بازارونو اغیزه کوي، یو ځل بیا د تیلو د لا زیاتې عرضې غوښتنه وکړه. د تیلو د بازارونو د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د انرژي وزیر سی این بی سی چینل ته وویل چې په دې کې شک نشته چې یو بې ثباته حالت شتون لري. هغه وضعیت چې سپینه ماڼۍ څارنه کوي هغه د بیې د راټیټولو لپاره د دوه برابره تولید غوښتنه وکړه. د تیلو لوړه بیه تل د امریکا د ولسمشر بایډن د ادارې لپاره ننګونه ده او د قیمت کمول لا هم لومړیتوب لري. د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان ځنې غړي او د دوی متحدین چې په ټولنیز ډول د اوپیک پلس په نوم پیژندل کیږي، د 2023 کال تر پایه پورې په خپل خوخه هر ورځ 1.8 میلیون بیرل تولید کموي. همدا شان د دغه ائتلاف دوه مهم هیوادونه عربستان او روسیه هم د جولای او اگست په میاشتو کې د نورو په خپل خوخه کمښت اعلان کړي. په دې توګه عربستان له په ورځنی توګه د 1 میلیون بیرلو په تولید کې د کمښت او روسیه هم په صادراتو کې د ورځې 15,000 بیرلو کمواله اعلان کړي. ګرامولم په ډاګه کړه مونږ غواړو د تیلو بیې کمې شي. په حقیقت کې ولسمشر په عامو خلکو باندې لا دې اغیزو څخه خبر دی چې خلک کار ته ځي او نشي کولی اضافي پیسې ورکړي.
اګور دن کو د امریکا ولسمشر جو بایدن د سهونیستي رژیم د بلننو پړه د اندېخنې په څرګندولو سره د دغه رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې په پارلمان کنیسټ کې د قضایي اصلاحاتو په لایحه کې د رایې چونې بهیر ته دوام ورنه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوې بیانیه کې وویل داسې ښکاري چې د قضایي اصلاحاتو وړاندیز د پخوا په پرتله د لا زیاتې تپارکې لامل شوی دی. جو بایدن زیاته کړه د هغو ګواښونو او ننګونو لړۍ ته په پام سره چې اوسمهال اسرائیل ورسره مخامخ دی دا سمنه ده چې د اسرائیلو مشران د دغو اصلاحاتو تصویب لپاره بیړه وکړي. د دوی تمرکز باید د خلکو پر راټولولو او اجماع رامنځته کولو باندې وي. جو بایدن په دې وروستیو کې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د نتنیاهو پر کابینې په نیوکې سره وویل د بنیامین نتنیاهو په کابینې کې هغه غړي شامل دي چې ما په خپل ژوند کې تر ټولو سخت دریځ خان لیدلی دي او دوی ماته له 1989 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کال پورې د اسرائیلو لومړی وزیر ګولډا مایر یریادوي. بایدن په دوام کې زیاته کړه د مالی وزیر بزازل سموتریچ او د داخلي امنیت وزیر اتمار بنیګویر د لویدیځې غاړې د ستونزې یوه برخه دي. د سهونیست رژیم لومړی وزیر څو میاشتې وړاندې امریکې ته د نه بلل کېدا له کابله پر خوشینۍ سره کابینې ته مرور کړ تر څو چې سپینې ماڼۍ هغه ته د دغه سفر او د دغه هیواد له ولسمشر سره د کتنې بلنه نه وي ورکړي له امریکایانو سره د ملاقاتونه نه کوي. په نهایت کې دوی اونۍ د مخه د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته ټلیفون ورکړ او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتلو بلنه ورکړه. دوی اونۍ وړاندې د سه شنبې پوره جو بایدن د مارچ په میاشت کې د اسرائیلو په قضایي اصلاحاتو کې د جوړجاړي د اړتیا په اړه د خپلې وینا په تعقیب نیویارک ټایمز ته وویل کله چې د قضایي اصلاحاتو خبره کېږي پراخې اجماع ته اړتیا ده. د مارچ په میاشت کې د جو بایدن د څرګندونو په ځواب کې بنیامین نتنیاهو وویل چې اسرائیل خپلواک دی او د بهر فشار نه مني.
ایزانو د بینقاب امریکا پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروگرام او په مهربان خدای سپارو.
هر چیرې چې یاس بریالي اوسئ.
دا روایتونو جان
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدر منو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بانګس سره
د کیسو جنگ نومې لړۍ له نننی د لسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو تاسو به هم خامخا د یونان یو لا افسانوی جګړو څخه د ټروای د جنگ کیسه اوریدلې وی. د ټروای جګړه هغه حماسه ده چې یونانی شاعر هومر د مسیح له میلاده د مخه په الیات کتاب کې انځور کړی ده. په دې کیسه کې لولو چې د یونان د پوز له خوا د ټروای خار له لس کلنې بې پایلې معاصرې ورسته یونانیانو خار ته د ورداخلېدو لپاره د آس په شکل د لرګي یوه لویه مجسمه جوړه کړه او خپل ځنې جنګیالي پکې پټ کړل. بیا دوی داسې و خودله چې ګواکه خار ته لا داخلي دوه ځخه ناهلي شوې دي. دوی د خار محاصره پای ته ورسوله په خپلو کشتو کې سپاره شول او په ظاهر توګه لا غزا ووتل. د ټرای خار خلکو چې فکر کولو دوی پر دښمن باندې بریالي شوي احسی د بریا د نخې په توګه خار ته ورداخل کړ او جشن یې پیل کړ. د شپې په مهال چې ستړي خلک ویده شوي وو یونانی عسکر لا اس څخه راووتل. د خار دروازې د یونانی لښکرو عسکرو ته پرانستې چې د شپې په تیاره کې بیرته راستانه شي وو. په دې توګه د یونان پوز د ټرای خار ته ور داخل او د خلکو په وژلو او د ټرای خار په ویجاړولو سره جګړه وګټله. له دې پرته چې د ټرای کیسار رښتیا دا یا نه، دا په ټولنه کې د نفوذ لپاره د دښمن د هوښیارتیا ښودنه کوي. نن ورځ په مختلفو برخو کې د انسان له پرمختګ سره د نفوذ وسایل بدل شوي دي، په دې ډول چې په فکرونو او ذهنونو کې نفوذ د یوه هیواد په جغرافیایي پولو کې د فزیکي نفوذ په پرتله ډیر اغیزمن دی. د جوزف نای ترسن په وینا، زه وکولی شم یو کار وکړم، هغه څه چې زه یې غواړم تاسو یې زما څخه وغواړئ، نو په دې حالت کې به زه اړ نشم چې تاسو د هغه کار ترسره کولو ته مجبور کړم.
موږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې له یوه هیواد څخه بل هیواد ته د نفوذ کولو وسیلې متنوع او پراخې دي. د رسنیو له تنوع څخه نیولې بیا د بشر دوستانه مرستو په بڼه علمي، کلتوري او اقتصادي پروژو پورې، پرته له دې چې د پوځي جنگ جګړو په څیر ستر مالي او بشري لګښتونه ولګوي، مجازي نړۍ د تروا د آس په څیر عمل کوي. د بیلګې په توګه د ټلګرام مجازي شبکه په پام کې ونیسئ. ویل کېږي چې د خپلو ایراني کارونکو ته د خدماتو د وړاندې کولو په موخه لږ تر لږه 3000 سرورونه کاروي، یا په سلګونه سپوږمکۍ چینلونه له کلونو راهیسې د ایرانیانو لپاره د خبرونو، فلمونو او سریالونو په ګډون وړیا پروګرامونه تولیدوي او خپروي. د دغو چینلونو اصلي چلوونکي په تیره بیا امریکا، انګلستان او سیونستي رژیم دي، او کله ناکله د فارس خلیج د هیوادونو لخوا هم مالي ملاتړ ترې کیږي. په ایران کې د تیر 1400 لومړی کال په ناکراریو کې نړۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام پر ضد د یوې څپې شاهده وه چې د هغې ستره پلمه د مهسا امینی د وژنې څرنګوالی یو لوی دروغ و. په لومړي سر کې دروغ د میډیا له لارې جوړ شو، بیا د وژنو پروژه پیل شوه چې په ځانګړې توګه د مختلفو توکمونو د نجونو ترمنځ د دوی د هڅولو لپاره وه. په ورته وخت کې بیلتون غوښتون کې ډلې فعال شوې او د پوځي وسلو په راوړلو سربیره په هیواد کې دننه د نامنیو رامنځته کولو هڅه وکړه، او د داعش ډلې غړو ته دا موقع برابره شوه چې پر یوه زیات په برید سره یوه ډله ښځې، ماشومان او نارینه زیارت کوونکي په وینو کې لیت پیت کړي. ټول کیسه په لویدیځو رسنیو کې په دې هیله وڅرخېده چې د ایران د ولس په یووالي او اتحاد کې نفوذ وکړي. یو مشهور امریکایي ستراتیژي لیکونکی مارک پالمر، چې د امریکا په ډیپلوماټیک سیستم کې د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ یو له نوښتګرانو څخه بلل کیږي، هغه د ایران په ډګر کې یو له هغو نظریه ورکوونکو څخه دی چې په ایران کې د حکومت د سوله ییز بدلون نظریه او 15 لارې وړاندې کړې دي چې ډېرې د نرم جنگ پروپاګند دی. دا بهیر له دننه څخه د حکومتداری سیستم بدلول غواړي، او داسې وړاندیزونه لکه د ایران له داخلي کمزوریو او اختلافونو څخه ګټه پورته کول، د مدني نافرمانۍ او هڅول، د غیر دولتي او محصلینو سازمانونو جوړول، په ایران کې د نادولتي مؤسسو د فعالیتونو اسانتیا، د مدني نافرمانۍ د زیاتولو لپاره د سیلانیانو په توګه د خلکو لیږل او داسې نور مطرح شي.
ایزانو هر هغه برخه چې د ټولنې یووالی ننګولی شي، د رسندیو لپاره یوه موضوع، د نفوذ لپاره یوه تګلاره ده. ولسی مؤسسې یعنی انجوګانې هغه غیر دولتي مؤسسې دي چې د خلکو په ګډون په مختلفو برخو کې د ټولنې د ستونزو د حل لپاره کار کوي. تر اوسه پورې هغه مسله چې د ټولنې په اداره کې د خلکو فعال ګډون ته اشاره کوي، د ټولو لخوا منل شوي او تصویب شوي ده. د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د ایران خلکو د دغو سازمانونو په جوړولو کې، چې په اصل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم رامنځته شوي، د قدر وړ تجربې لري، لکه د بیا رغونې سازمان، بسیج، د لیک لوست غورځنګ او داسې نور. د همدې غوره کارونو له امله ده چې د پالمر په څیر خلک په بلسي مؤسسو کې د نفوذ او شبکې جوړولو په فکر کې اچولي دي. څو کاله مخکې د تهران څارنوالۍ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې فعالې شبکې د غړیو د نیولو اعلان وکړ چې په ښکاره توګه د هیواد په ځینو ستراتیژیکو سیمو کې د چاپیریال د چارو د څارنې لپاره یو شمېر کیمرې نصب کړي وې، خو په حقیقت کې د ایران د توغندیزو فعالیتونو د څارنې او بهرنی وګړو ته د ثابتو عکسونو او معلوماتو د لیږلو جواب لاره وه. د یادې شبکې د غړو د نیولو د خبر په خبرېدو سره د لویدیځو هیوادونو رسندیو او چارواکو د ایران د قضایي بنسټ په څرګندونو کې د شک او تردید سیاست په خپل ایجنډا کې ځای ورته ورکړو. د بیلګې په توګه ګارډین د امنیتي ادارو لخوا د وحشي ژبې پر ډلو د برید په اړه لیکي او وایي چې د دغو ډلو ډېر غړي دوه طبیعت لرونکي شخصیتونه دي چې په لویدیځ کې زده کړې کړي او د چاپیریال ساتنې په برخه کې له نړیوالو ډلو سره اړیکې لري. نورو بیا لویدیځو رسندیو هم په خپلو راپورټونو کې د سپوږمکۍ او پرمختللو تاسیساتو له شتون سره سره د چاپیریال د فعالیتونو له لارې د جاسوسۍ پر امکان نیوکې وکړې او تهران یې د دسیسې په پلمه د امنیتي اندېښنو تر پوښښ لاندې د مدني فعالیتونو په شنډولو تورن کړی دی. د پیښې حساسیت هغه وخت زیات شو چې ایران د خلق مجاهدین د ترهګرۍ ډلګې مشرې مریم رجوی چې د هغې په کارنامه کې د ډلې لخوا د ایران له 12,000 د زیاتو بېګناه انسانانو وژل ثبت شوي، د 2018 کال د دسمبر په 12 په یوه ټویټ کې د ایران د چاپیریال د توان په پلمه د ایران د سپای پاسدارانو د دفاعي ځواک پر پروګرام باندې حمله وکړه.
په همغه وخت کې د میډل ایسټ آی وی پاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د لویدیځوالو ترمنځ د ګډ فکر برعکس نیول کېدل د ایران د امنیتي ادارو اندېښنې بې ځایه نه بولي. د مقالې د لیکوال په وینا دا ناممکنه نه ده چې د لویدیځو استخباراتي ادارو لپاره د چاپیریال اندېښنو ته په جدي توګه تمرکز وکړي تر څو معلومات راټول کړي او په ایران باندې د فشار راوستلو لپاره د حرکتونه ګمراه کړي. د 1980 لسیزې له ناکامیو سره سره سی آی ای هیڅکله په فعاله او نوښتي طریقو سره په ایران کې برید نه دی بند کړی. په ګارډین کې یوه وروستۍ مقاله د رښتینی او جعلي ساینسي کانفرانسونو په څنګ کې د ایران ساینس پوهانو د نیولو او ګمارلو لپاره د سی آی ای د هڅو تفصیل وړاندې کوي. لیکوال د ګارډین ورځپاڼې د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام د سوستولو لپاره د ایرانی ساینس پوهانو د راجلبولو په موخه د جعلي ساینسي کانفرانسونو د جوړولو یا د اصلي کانفرانسونو د نفوذ لپاره د سی آی ای د عمل په اړه خبرته اشاره کړې ده. د یو هیواد په اړه د معلوماتو مجموعه د مختلفو برخو څخه جوړه شوې معما په توګه تصور کېدای شي. د سټلایټ عکسونو له برخو څخه نیولې بیا تر هغو انځورونو پورې چې د هدف سیمې ته د نفوذي ډرون لخوا چمتو شوي، لکه ایران ته د آر کیو 101 ډرون د ننوتلو کیسه او له هغې وروسته پیښې او همدارنګه د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د داخلي نفوذي یا ځینو بهرنیو کړیو په نوم راټول شوي معلومات د هدف ساحې ته د لیدنې پلاوې په نوم په پای کې وي. په هغو سیمو کې د مځکني او ځواکونو شتون چې د استخباراتي خدماتو لپاره مهم دي دومره ګټور او حیاتي دی چې د بیلګې په توګه پر عراق او افغانستان د یرغل په جریان کې په ځانګړې توګه د دې یرغل په لومړیو پړاوونو او د اصلي پړاو له پیل څخه مخکې د امریکا سمندري سیل یا ډیلټا ځواک د دې هیوادونو په مختلفو برخو کې نفوذ کړی او هدف ته د الوتکو په لارښوونو سره په لیزري وړانګو سره د سیمو په نښه کولو او له برید څخه وروسته د زیانونو د اندازې را پور چمتو کولو په داسې حال کې چې امریکا په هغه سیمه کې لسکونه سپوږمکۍ او جاسوسي سیسټمونه درلودل.
ایزان ټول پوهیږي چې چاپیریال ناورینونه لکه وچکالي د اوبو کمښت د مځکې د تودوخې زیاتوالی د حیواناتو ډولونو له منځه تلل او اقلیمي کډوالۍ د نن ورځې د انسانانو له ستونزو او مشکلاتو څخه دي. ډیر لږ هیوادونه پوهوي چې چاپیریال ستونزې ونه لري، خو په وروستیو کلونو کې مخالفو رسندیو هڅه کړې ده چې په ایران کې د مسلې په سیاسي کولو سره بحران رامنځته کړي. رسنۍ په رواني عملیاتو سره په دې برخه کې سیاسي چلندونه اضافه کوي او وضعیت د امنیت د ننګونو لپاره بحراني کوي. د ایران په سویل لویدیځ کې د ارومیې جیل یا د دوړو یا ګاردو د مسلې په اړه په اړونده لویدیځو رسندیو کې تاوتریخوالي رامنځته کولو موخه خلکو ته د چارواکو د ناسم مدیریت ښودل دي. د دښمن د رسندیو لخوا د نظام ټولو برخو ته د یوې برخې د بې کفایتۍ خپرول په ټولنه کې د دوه اړخیزې تفارقې د رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي. دغه رسندوی چې د چارواکو د تخریب او په خلکو کې د ناهیلۍ او نا امیدۍ د رامنځته کولو لپاره اقدامات کوي، هیڅکله د چاپیریال په برخه کې د بریا او د چاپیریال د ستونزو لکه د ارومیې جیل د وچیدو په برخه کې د ترسره شویو هلو ځلو او هڅو یادونه نه کوي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د کیسو جنگ یا د روایتونو د جنگ د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو حاضر دمو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.